محل دیگر در نزدیک ساحه انفجار پس از آن مورد بازرسی قرار دارد که رسانه های محلی گزارش دادند که یک وسیله انفجاری احتمالی یافت شده است. و انتخابات پارلمانی روسیه یا استیت دوما برای احراز 450 کرسی پارلمان در شرق دور آغاز شده است. به نظر می رسد آنیده از احزاب نفوذشان را در ولسی جرگه بار دیگر حفظ خواهند کرد که از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حمایت می کنند. انتظار می رود که حزب روسیه متحد و سه حزب متحد آن پیشتازیشان را در دو ماه حفظ نمایند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت، سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روختی د ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه ده. دوستانو د خبرونی په دویمه برخه کې به هم د یاد موضوع پړه، البته منګه خبرونه زنګړی شوینن ځان وژنې مخنیوي ته د سپتمبر 10 نیټه د ځان وژنې د مخنیوي لنړیوالې ورځې سره برابر ده. د خبرونه هم همدغه موضوع ته ځانګړي شوې. د خبرونه په لومړي برخه کې ډاکټر صاحب مصباح موږ ته مهم معلومات راکړل، او د خبرونه په دویمه برخه کې به هم د ځان وژنې د مخنیوي په اړه به ډاکټر صاحب مصباح معلومات راکړي. ډاکټر صاحب مصباح، لومړی خو د اولې برخې کومه پوښتنه چې پاتې وه د خوشخوی صاحب، نو رزو هغه برخې ته بیا به رزو، نو د زنوژنی مخنیوی ته چې څنګه کولای شو چې زنوژنی مخنیوی وکړو؟
مخکې ورور چې کومه پوښتنه وکړه، یو څه ممکن چې د هغې په اړه باندې ورته یو څه معلومات رسیدلی وي. بعضې مشکلات چې هغه د وارث او یا نورې خبرې هغه وکړي، یا هغه مشکلات چې عموماً په جامعه کې رامنځته کیږي په خپله د ټولنې د خلکو د وجه نه، یا دغه اجتماعي مشکلاتو په وجه باندې شخص ته مشکل پیدا کیږي، دلته د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په خپله ټولنه باید رامخ کې شي او د هغه مشکلاتو د لمنځه وړلو لپاره ګام پورته کړي. یعنی همیشه نشي کولای چې یو شخص د هغه مشکلاتو څخه د خلاصي په خاطر باندې ځان نورمال وساتي او چې په صحت باندې برابر وي. د ټولنې خلک، هلته مشران، مخور خلک باید دغه فیصله وکړي هغه چې حق وي حق باید حقدار ته وسپارل شي. هر کله چې تعادل د یوې ټولنې د منځ ځي، غیر د رواني مشکلاتونه نور په سلګونو مشکلات رامنځته کیږي. چې دغه تعادل لپاره ما مخکې خبر وکړل چې ټولنه د باید دغې د مشکلاتو د منځه وړلو لپاره کار وکړي. وروسته بیا مونږ که دغه په حق لبانې خبرې وکړو، د سوسایډ یا د ځان وژنې د مخنیوي په حق لبانې، په هغې کې هم دغه ورور مطمئن کیږي چې په کوم قسم باندې د دغه مشکلاتو څخه مونږ مخنیوي کوي شو، او څنګه کوي شو چې بدون د دوا د خوړلو څخه نور کمې لارې چارې دي چې مونږ کولی شو خپل مشکلات ور باندې رفع کړو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. رزو اوریدونکو ته زو چې غوی هم ډیر زیات په لیکه کې منتظر پاتې دي. یو ورور وحید پونم له پروان نه په لیکه کې دی، د پښتنه خلک مهرباني وکړي.
بله، سلام علیکم تاسو ته ډاکټر صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، مهرباني.
پښتنه مې ډاکټر صاحب، نو دا کڅوګه په دغه ډیپریشن باندې چې مسلسل ډول تقریبا 15 کال شپه کال په دغه ناروغي اخته یې، لایم چې دی ولې دا په دې کې دوام وکړي. فرض مثال د دې د تداوی لپاره کومه خاصه لاره شته؟ یعنې د څه باید وکړي؟ د تداوی لاره شته که نشته؟ ده
صحیح
پښتنه، حتماً ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسو مننه، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
ډیپریشن مخکې هم ورباندې مونږ زیاتې خبرې وکړي چې دا یو روحي ناروغي ده، او د ټولو روحي ناروغیو په سر کې قرار لري. ډیره زیاته فیصدي، تقریبا 19% تشکیلې د ټولو ناروغیو. تداوی د دې ناروغۍ هم کله کله مشکله شي، لکه څنګه چې تاسو وویل چې 15 کاله کېږي چې تر اوسه پورې ډیپریشن دوام کوي. دلته څو خبرې باید مونږ په نظر کې ونیسو. اوله خبره دا ده چې تداوی چې ناروغ کوي، یا که تاسو دغه تداوی کړي په درست شکل باندې تداوی کړی ده که نه، ډاکټر عموما توصیه کوي چې تر شپږو میاشتو پورې باید دغه دوا په مسلسل ډول باندې استعمال شي. د دوه هفتو نه که تر څلورو هفتو پورې تداوی جواب ورنکي، ډاکټر باید تاسو ته دوا بدله کړي. د دې تر څنګ دوهمه خبره دا ده چې باید تاسو یو روان شناس سره چې هغه تاسو ته مشوره درکړي، هغه افکار چې تاسو یې لرئ، هغه تشویشونه او هغه منفي افکار چې تاسو یې لرئ، په هغې په اړه باندې باید در سره خبره وکړي، هغه باید راکم شي. که بیا هم تاثیر ونه شو، هم دوا تاثیر ونه کړه، ورسره د روان شناس مشورو هم فایده ونه لرله، دوهم قدم کې باید دوا قوي شي. هغه دوا چې تاسو اغستله د هغې سره باید یو قلم دوه قلمه دوا نور اضافه شي. هغې ته هم تر هغه معمول یا معلوم وخته پورې باید تاسو ادامه ورکړئ، خو ورسره به روان درمانی یا د روان شناس سره مشوره د شروع وي. په یوازې شکل باندې دوا نه، ورسره مشوره او هم فامیلی حمایت تر ټولو ډیره زیاته مهمه ده. په فامیل کې باید ونه ویل شي چې ته نه جوړیږي یا تر څو به ته مریضي. سړی باید همیشه ځان ته ونه ګوري چې زه ولې نه جوړیږم. که بیا په دریم قدم کې دغه دوا ناکام شوله، نو په څلورم قدم کې بیا موږ ورته ای سی ټی وایو، په عامه اصطلاح باندې چې عام خلک یې د شارټ په هیز باندې پیژني چې خپل مریض ته شارټونه ورکړل، نو هغه بیا اخیری مرحله ده. باید ناروغ ته شارټونه ورکړل شي یا موږ چې ورته د برقي شاک په واسطه باندې تداوی وایو چې په مریض کې یو څو جټکې رامنځته کیږي. دا عموما خپلې مرحلې لري، یعنی اته دفې شپږ دفې باید ناروغ ته دغه شاک ورکړل شي. نو ما وویل شي په څلور مرحلو کې باید تداوی شو، خو ورسره کورنۍ حمایت یا ډیر زیات مهم دی، او همدارنګه روان درمانی او د روان شناس دخوا خبرې ډیر زیات مهمې دي چې ورسره وشي.
مننه. روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري زابل نه، بل اوریدونکو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که کومه پوښتنه ولري خبرونه زنګړې شوې ځان وژنې ته.
مننه. خورې پوښتنه خو ځان وژنې د څنګه نه لرم، که څه هم ځان وژنه خو د اسلام له نگاه څخه حرامه ده. دان ډاکټر صاحب به خپله معلومات سره په اړه کې کوي، څه دې نه دي په اړه کې څنګه لږه څه څه کوم چې دا مشکلات سره مخامخ یو هغه د خبره ده. د افغانستان کې د زراعتي ملت چې له فنی وزارت دا مو ډیر د څه د کیمیاوي مواد پر شیندو، زهري مواد پر مواد پر د میوزات باندې شیندو، بعضی انسان داخلي دغه په غیر له پرمنزلو یې خوري استعمالوي حیوانات او هغه محصولات راځي. دا غدي میډیا په اړه چې څونو تاثیرات لري، کوم کوم مرزونه پیدا کوي، او د حیواناتو لپاره خو هم ضرر دي. دا په اړه چې څه معلومات راځي، او د سی په کتاب کې یوناني سی په کتاب کې معمول دي چې ځکه هر وخت په بچخل سړی او بچخل پر څه خوا دا هم د میډیا لپاره دي. دا په اړه چې څه معلومات راځي راځي نو څه مودا صحای زون کو د خپل څخه چې آزاد یو دا چې بس ډېر څه کو ډېر مهرباني به مو وي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. تاسو د دوی پوښتنه مو وخصله، که کومه مشوره ولرئ مهرباني وکړئ.
مشوره به زبا دوی ته دای توصيه بدای، غیر د دینه چې کما میوه یا څه شی چې موږ غواړو د بازار څخه راوړو یا د باغ څخه راوړو، دغه څخه استفاده وکړو بدون د دې چې پاغه باندې کیمیاوي مواد وهل شوی یا چول شوی. یا نه ډیره زیاته مهمه ده چې هغه یو ځل اومینځلی شي په صفا او پاکو اوبو سره. که چېرته موږ سبزي او نور شیان غواړو استفاده وکړو، خصوصا که هغه په خام شکل باندې موږ غواړو چې دغه څخه استفاده وکړو، ډیره مهمه خبره ده چې هغه تر لس پنځه لس دقو پورې مخکې د استعمال څخه یا مخکې د استفادې څخه په اوبو کې واچول شي، او په اوبو کې مالګه یا پټاس هم ورسره موجود وي. دا د دې سبب کیږي هغه میکروبونه چې په دغه میوې کې یا د میوې د پاسو یا هم په دې سبزی کې موجود دي، هغه کولای شي د منځویس. نو دا مختلف امراض رامنځته کوي، مثلا اسهالات ډیر شدید شکل باندې رامنځته کولای شي په ډیر زیات اندازه باندې، چې کچیرته سیرم او مایاتو ته په درست شکل باندې لاسرسی ونه پیدا نشي یا څوک ونه لري، خصوصا په اطرافي مناطقو کې کولای شي چې حتی د مرګ سبب شي، خصوصا په ماشومانو کې، په اطفالو کې. همدارنګه دا د امیب د جارډیا سبب کېدای شي، چې مختلف قسم میکروبونه دي د هضمي سیستم، او یا دا هم کېدلی شي یو سړی په پټ شکل باندې یو میکروب ولري په معده کې، په ګیډه کې مشکلات ولري. نو همدغه چټل او دغه ملوث میوې دانی کولی شي چې د هغې د تجدیدېدو او د زیاتېدو سبب شي. نو مهمه خبره دا ده چې د هر شی چې موږ غواړو استفاده وکړو، د هغې څخه یو ځلې پاک ومینځلې شي، هغه صحي شي. که غواړو چې په خام شکل باندې سبزی نور شیان استفاده وکړو، په مالګ یا پټاس کې باید هغه تر پنځه لس شل دقو پورې باید واچول شي، چې مشکلات د منځه لاړ شي، میکروبونه د منځه لاړ شي، کولی شو دغه څخه استفاده وکړو.
بلې. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. خاکسار له پروان نه مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، روختیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري.
بله بالکل، خاکسار نو درهم لټوم اتاس ته ډاکټر صاحب ته نو له دې دا ډېر خوب کول څنګه کار دی کړه چې په دې باندې معلومات راکړي او بل دا خو ډېر ښه دی پر دا خو نه یې دا چې زه واغستنګ دا
سمه ده. دغه پښتنې ډاکټر صاحب ولیکلې او تاسو سبا معلومات درکې، مننه کوو، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
لومړی پښتنه چې ورو ورو کړه د ډېر خوب کول، ډېر خوب کول په هیڅ لحاظ باندې صحت ته ګټه نه کوي، البته چې د نورمال اندازې نه زیات شي. د دې لپاره چې پوه شو چې ډېر خوب کول ولې، دلیل د دې خبرې څه دی؟ ځینې رواني مشکلات شته، مثلا مونږ مخکې په خبره وکړه افسردګي، په دې کې شخص ته ډېر خوب ورزي، د دې هم امکان شته چې د خوب کم شي، ولی اکثره وخت کې خوب زیاتیږي، د ته یو قسم سستی، تنبلی، لټي پیدا کیږي. د دغه تنبلی او سستی په وجه باندې د وزن زیاتیږي، د روابط د بیرون د خلکو سره کمیږي، دغه ورو ورو د روان نور هم د خرابۍ خواته بوزي، د په صحت باندې تاثیرات کوي، کله چې د وزن زیاتیږي ورسره د وینې غوړ زیاتیږي، فشار زیاتیږي. په همدې دلیل باندې نو زیات خوب د زیاتو مشکلاتو سره ملګری وي. بیا هم زه دا خبره کوم چې د نارمل حد نه زیات خوب، عموما مونږ وایو چې تر شپږ ساعتو پورې نارمل خوب کفایت کوي، او نارمل انسان دپاره یو چې جوړ انساني په څلیرش ساعتو کې. بل خبره دوی د خوبونه د لیدلو په حق لبانې وکړه، خوبونه لیدل د څو مشکلاتو سره تړلی وي. یو په خپله باندې د خوب مشکلات دي چې هغه کې مونږ ورته وایو د خوب د ویر اختلالات، چې په خوب کې سړی ډاریږي. نو یو د خوب مشکلات شو. بل مشکلات ممکن سړی استراب ولري، په کور کې مشکل ولري، کور کې د مور پلار سره روابط خراب وي، مور پلار ډیر زیات په قهر کیږي، نو د هغوی اولادونه یا په خوب کې خبرې کوي یا په خوب کې چغې وهي، ډاریږي. د دې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا چې د کور هغه ماحول ډیر باید برابر شي، د قهر او عصبانیت نه باید جلوګیری وشي، بې ځایه جنجالونه په کور کې ونه شي. په نا ماشوم کې وي او یا هم غټ وي، هغه باندې اضافي بوج او فشار راوړل هم د هغې څخه هم باید مخنیوی وشي. دغه ټولو مشکلاتو یا دغه ټولو مشکلاتو د حل باوجود که بیا هم شخص ته مشکل موجود وي او په خوب کې ډاریږي، نو ښه خبردار چې د یو رواني ډاکټر سره مشوره وشي او مناسبه دوا ورکړل شي، تر څو دغه ویرونکي او یا ډارونکي خوبونه د منځه لاړ شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. مصبا د خبرونې وروستۍ برخه هم د غوړو چې د ځان وژنې د مخنیوي په اړه هم تاسو معلومات ورکړئ، تاسو د عواملو په اړه خبرې وکړئ مخکې او نښو نښانو په اړه. که یو څوک د داسې یو حالت سره مخ کیږي، لومړی باید څه وکړي؟ ډاکټر ته مراجعه وکړي که نه؟ هغه لومړني مسایل دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي.
زه بیا هم د خپلو خبرو په تعقیب وایم چې په ټول تبابت کې بدبختانه په افغانستان کې یوازنی مسلک یا یوازنی بخش چې دی هغه رواني روغتیا ده، چې هغه ته ډیره کمه توجه شوې ده تر اوسه پورې. خلک مختلف نظرونه لري د رواني ډاکټر، د رواني شفاخانه او د رواني دوا په اړه باندې، همچنان د رواني مریض په اړه باندې. ځینې انګیرنې او غلط افکار داسې دي چې هر هغه څوک چې په رواني مشکل باندې اخته شي هغه نه جوړیږي. دا کاملا غلط او نادرسته خبره ده. ځینې مرضونه په رواني کې شته دي چې هغه ممکن په مکمل شکل باندې بهبودی حاصل نه کړي، خو ورسره د داخلي هم بعضې مرضونه دي لکه د زړه ناروغي، فشار، چې هغه هم په مکمل ډول باندې نه ښه کیږي. نو که یو څوک دې ته ګوته نیسي چې رواني مریض یو ځلې رواني مشکل پیدا کړي بیا نه ښه کیږي، نو ځینې نور په اړخ کې نور مشکلات هم شته. بعضې غلط نظریات چې خلکو په په منځ کې عموما ډېر زیات عام دي، یو دا خبره ده چې وای چې څوک وایي چې زه ځان وژنم او په خوله باندې دا خبره کوي نو هغه ځان نه وژني، دا غلطه خبره ده. همیشه هغه ناروغان چې غواړي خپل ځان د منځه ویسي، هغوی هغه خپل افکار په خوله باندې راوړي، د خبرو په واسطه باندې یو چا ته حتما هغه خپل نظر وړاندې کوي، هغوی حتما دا خبره کوي چې زه نه غواړم ژوند وکم، کاشکې زه ژوندی نه وي، د خدای په امان ممکن زه او تا آینده کې ونه شو لیدلې. نو دا په ثبوت رسیدلې خبره ده چې دغه اشخاصو بیا وروسته ځان وژنه کړې ده. نو دا نظر چې مونږ عموما لرو چې یا نور خلک چې عموما لري وایي چې که څوک په خوله باندې یوه خبره کوي نو عموما هغه نشي کېدلې، یا هم رواني ناروغ سره هیڅ نه کومک نشي کېدلی، یا دا چې که یو څوک غواړي ځان ووژني هغه هیڅوک مخنیوی د هغې نه نشي کوي، نو تر ټولو هر څه مهم خبره دا ده چې رواني ناروغ باید او پیژندل شي. هغه څوک چې ځان وژني د 90 تر 95% پورې هغوی رواني مشکلات لري. په دې کې تر ټولو زیاته مهمه خبره او یا ډیر زیات مهم چې 50-90% پورې هغه پکې شامل دی، هغه مونږ وایو افسردګي یا ډیپریشن دی. په افغانستان کې دا اوس وخت کې تقریبا تر 80% خلک کونسلینګ ته ضرورت لري، مشوردهی ته ضرورت لري. هغه باید روانشناس ته لاړ شي، د هغه سره خبرې وشي. د 30-40% خلک داسې دي چې هغه باید رواني دوا واخلي. بې ځایه قهر، عصبانیت، کم حوصلګي، تشویشونه، دا ټولې خبرې باید کنټرول شي. خو دې لپاره چې په کم شکل باندې اوس دا مونږ کنټرولوي شو، درې خبرونه زه غواړم چې یادونه وکم. اول دا ده چې شخص چې په رواني مشکل باندې اخته دی او یا د خودکشۍ افکار لري څه وکړي، د هغې لپاره ټولنه باید څه وکړي او په ملي سطحه باندې کم مشکلات دي او څنګه باید حل شي. نو لومړی د شخص پورې چې کم مربوط دغه دي پوینټونه دي یا نقاط دي چې باید هغه نفرې تعقیب کړي، لومړی خبره دا ده چې خپل افکار په درست شکل باندې پر مخ بوزي. هغه چې دی منفي افکار لري باید هغې ته هیڅ توجه ونه کړي. حد اقل نیم ساعت بیرون ووزي آزاد هوا ته، خپل ورزش وکړي، هر ورځ خپل افکار د یو چا سره شریک کړي، د داسې یو نفر سره چې د رازدار وي، په دې زړه خوږیږي او د ته صحیح مشوره ورکوي. په خپل کور کې باید اسلحه، چاړه، چاقو، دا شیان باید ونه ساتي. دا باید لري کړي، د دې لپاره چې د فکر ورته ونه وړي، مشکل خدای نه خواسته پیدا نشي. شخص باید د تجرید او یوازیوالي نه په مکمل ډول ځان وساتي او هیڅ وخت کوشش ونه کړي چې یوازي په نورمال شکل درسته غذا وخوري او په نورمال شکل باندې خپل خوب وکړي. دا هغه څه دي چې د شخص پورې مربوط دي. هغه څه چې اوس د ټولنې پورې مربوط دي، د فامیل پورې مربوط دي، فامیلي حمایه ډیره ضرور ده. فامیلي حمایه ډیره زیاته ضرور ده. باید په کورنۍ کې هغه په مکمل ډول باندې ډاکټر ته وخوذل شي. که کم افکار د په غیر نورمال شکل باندې د لیکيږي، باید د ډاکټر سره مشوره وشي. همدارنګ کورنۍ شخړې او جنجالونه نه باید مخنیوي وشي او په مکمل ډول باندې ناروغ حمایش.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو به هم وخلو، ذوالفقار له وردګ نه په لیکه کې دی، د منتظر هم پات شو موږ سره. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري. ذوالفقار خان ساسی غاګاورو، مهرباني
وکړئ.
ډیره زیاته مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او راي، مهرباني.
ډاکټر سلام نو وایم، یو څه پوښتنه لرم. لومړی پوښتنه دا ده چې زه خپل یو دا حسابي تکلیف او په پیدا او د اخر کې کومه دوا چې وا د دې بدلیان کې ماته یو تنګواله پیدا شوه. نو ما د ځان وژلو هڅه کوله. د تنګوالي لپاره د ډاکټر سره په لاندې کې ته یو دې مخنیوي لپاره، او یو بل پوښتنه دا ده چې ځینې وخت کوم د ماشوم ټوب نه په ځوانۍ سره بدلات ټولنې نه لري پاتې کیږي. د یوازیوالي احساس کې نه دم یو چې ګرخنی پیدا کیږي. آیا د ډاکټر سره د جرأت ځوانۍ کې هم زیاتېږي او کب هم زیاتېږي؟ او بل ډاکټر سره نه پوښتنه کوم چې دا ځینې قوي شانتای نش خوړل له فشار ته ولا کوچې دا چې نور شانتای نش خوړل له معدې باندې د وجود د قوت لپاره یا یو مشوره اورم چې وجود د قوت لپاره به څه څه ټول چې دا شانو چې تر څو د ځینې ناروغۍ نه هم بچ پاتې شي.
دا مخکې ویل وروره چې عصبي تکلیف ملر څه تشخیص معلومه څه شو.
ښه لیکه پریش و فکر کوم.
خدای ورور خبر وکړه ول چې عصبي تکلیف ملره او چې دوام خوړل نو د خودکشي افکار می زیاتېدل. بعضي دواګان د سړي ډېر کمی دواګان چې یو څوک افسردګي ولري یا بل هم کم رواني مشکل ولري، د هغې لپاره باید یو متخصص ډاکټر دوا ورکړي، نه هر ډاکټر. عموما اوس قاعده دا سیده یا مشکل په دې وطن کې دغه دی چې یو مریض هر ډاکټر ته ورشي، هغه د خپل خوخي دوا ورکي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې رواني مریض همیشه باید رواني متخصص ته لاړ شي. بلکوم چې بخشي نوي ضرور نه ده چې هغه ته لاړ شي او خپل مشکلات ورته بیان کړي. تاسو د زړه تنګي په اړه باندې خبره وکړه. زړه تنګي په زیات اندازه باندې دلایل لري. زه دلته دوه عمده دلیلونه وایم. یو دلیل هغه دی چې داخل د وجود دی، یو دلیل هغه دی چې بیرون د وجود دی. هغه چې بیرون د وجود نه وي هغه 15% برخه تشکیلوي، 15% باقی ماینده چې دی هغه داخلي مشکلات دی. داخلي مشکلات مثلا په وجود کې د بعضی هارمونونو د بعضی موادو کمیدل زیاتېدل، همدارنګه ارسی فکتورونه په کورنۍ کې د رواني مشکلاتو د تاریخچې موجودیت، دا ټول داخلي دی. ولی بیرونی غریبی، بیکاری، اقتصادی مشکلات، جنگونه، د خلکو سره د روابطو خرابوالی، دا ټول هغه مشکلات دي چې شخص ته رواني مشکلات، زړه تنګي او دغه تشویشونه وغیره نور پیدا کولی شي. د یوازیوالي احساس چې تاسو ویل چې د ماشومتوب نه موجود دی، نو دا په رواني کې مهمه ده چې د هماغه ماشومتوب نه راوسپړل شي. مور پلار دا پلان لري چې زموږ ماشوم پیدا شي که نه. کله چې ماشوم پیدا کیږي، دا په کور کې پیدا کیږي که په شفاخانه کې پیدا کیږي، د د تربیت په کم ډول باندې شوی، د مور شودې په درست شکل باندې خوړلې دي که نه، مور په عاطفي لحاظ د سره مینه لرله که نه لرله. د دېنه علاوه د مور او د خاوند ترمنځ روابط څنګه وو، دا روابط دا ډیره مهمه خبره ده. د ماشوموالي نه باید په مکمل ډول باندې دا راوسپړلې شي، سکرین شي. کله په کور کې که مشکلات ډیر زیاتې، شخړې او جنګونه، دغه ماشوم نشي کولی چې په آینده کې تصمیم ونیسي. د ده اعتماد به نفس ډیر زیات کمزوري او تر اخره پورې د ته ډار او استراب موجود او نشي کولی چې په یو جامعه کې مخکې لاړ شي او په درست شکل باندې خپل کارونه سرته ورسوي. زه بیا هم چون وخت کم پاتې دی، اخري کې بیا ویم چې هغه په ملي سطحه باندې مهمه خبره ده چې صحیح کارکوونکو ته ټریننګونه ورکړلی شي په درست شکل باندې. میډیا رول پکې ډیر زیات مهم دی، د پوسټرونو، بروشرو او د فلمونو د لارې نه حتی مونږ کولی شو چې سوسایډ په درست شکل باندې مخنیوی وکړو. په مکتبونو کې ټریننګ ورکو مولایانو ته، مور پلار ته، استادانو ته. په دې شکل باندې مونږ کولی شو چې رواني مشکل وپیژنو او وروسته د هغې نه مونږ د هغې د حل لارې چارې ولټو.
یوه نړۍ مننه دوستانو، خپرونه ځانګړې شوې وه ځان وژنې ته.